السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت ماسپخین 3 بجې شوې دي انیسا جملیم په دې خبرونه کې را سره د خبرونو ویان شاین بنری او تکنیکی همکار علی محمود به هم په دې غړې کې بعد پاکستان او افغانستان د اړیکو ترڅنګ د فاټا او نور سیمو په اړه ریپورت نووره 19 پروګرامونه جمهوریت چې پکې د بلدیاتی انتخاباتو موضوع سړل شوی او سروې هم لرو خلمړې بعد د سات خبرونه وورو چې زمو همکار شاین بنری درته وړاندې کوي
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وایي چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی د خیبر پښتونخوا په پیښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي او په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جومات کې چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژل دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د رابلل شوی مشاورتي غونډې ګډونوال وایي چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی قاضي محمد امین وقت پرون د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي چې ولسمشر په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته وویل چې د تفاهم لیک په مسوده کې اصلاحات راتلی شي د قاضي محمد امین په خبره د غونډې ګډونوالو د تفاهم لیک د هغه مادي پر لری کولو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی ځکه چې د ده په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري که څه هم د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی خو په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاستوال دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بولي افغان حکومت وایي چې په تیرو وختونو کې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ ورته یاداشتونه لاسلیک شوي دي د خیبر پښتونخوا په پیښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي د مشال لیډو خبریال وایي پرون د پیښور حیات آباد په فیز 1 کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر ولی احمد خان سره د دوو زامنو یو ساتونکي له جمعې د مانځه کور ته روانو چې نصرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې پکې ډاکټر او د هغه یو زوی وژل شو یو زوی او څوکیدار سخت ژوبل دي بلخوا پولیسو مشال لیډو ته ویلي چې بیګا ماسخوتن د شبقدر په کوڼه کالونۍ کې په وسلو سنبال یو ځانمرګي بریدګر چې په یو جومات کې له پولیسو پټ شوی و ځان په چوونکو توکو سره والوزولو او 15 کسان یې جوبل کړه لا هم د یادو دواړو پیښو ذمهوالي چا په غاړه نه ده اخیستې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ یې وینخته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن جوبل دی پرون چارواکو مشال لیډو ته وویل چې تیر ماښام په د تخیل سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسته برید وکړ چې له هغې وروستو امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایي وکړه د دواړو خواوو ترمنځ په وینخته کې یو امنیتي سرتیری او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي او یو امنیتي سرتیری جوبل دی امنیتی چارواکو دا هم ویلی دی چې وسلوالو د شمالي وزیرستان په تحصیل شوه قلا باندې راکټ داغلی دی خو چاته پکې مرګ جوبلا نه دا وړیدلې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو میرمنو لپاره دی د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړی شي پرون د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د قامی وطن ګوند غړي میراج همایون خان په حیات آباد کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان پر ختمولو سختې نیوکې وکړې او زیاته کړه چې کومې میرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چرته ځي
ماشومان ماشومان واده شي د دولس دولس کال ماشومان واده شي یو ماشوم سره هغه د دیارلس کال عمر کې هغه د کور نه اوښکلې شي نه بیا کور ساتي نه بیا پلان ساتي نه هلته سسرال کې ځای هغې به چرته ځي
دا رستو لاغی چې د خیبر پښتونخوا د ټولنې د خیر خیګړې وزیر مهرتاج روغانی اسمبلی ته په خپل وینا کې وویل چې هغه دارالامان ته د ښځو د لیږلو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د میرمنو د کورنیو ستونزو د حل لپاره د جوړجاړي کمیټیانې جوړوي او یوازې له غټ کورنیو شخړو سره مخ ښځې به د حکومت لخوا د وومن کرایسس سنټر په نامه جوړ دارالامان ته لیږل کیږي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په قطیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید پړه منلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلې او له سعودي عربستان څخه یې غوښتنه کړې چې د دې پیښې ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړي. تر دې وړاندې په نومبر میاشت کې هم یو شمېر شیعه زیارت کوونکي د سعودي عرب په ختیځ کې د یو برید ښکار شوي وو چې په نتیجه کې یې 8 کسان وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړی چې د ایران د ایټمي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د سارنې، تصویب او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د ایټمي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه تړون وشي نو ایران به د غرب له لوري د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل ایټمي فعالیتونه محدود کړي. د اوباما له لوري د نوي لاسلیک شوي قانون له مخې به د امریکا کانګرس د 1.5 ورځو لپاره د ایران سره وروستي توافق ارزوي او د مخالفت په صورت کې کولی شي چې رد کړي. ولسمشر اوباما پرون د یهودیانو یو ټولنې ته په وینا کې ویلي له دې کبله چې له ایران سره په دې توافق کې د ده نوم شامل دی نو د ده په وینا هیڅکله به یوه بده معامله ونه مني. او ټاکل شوی نن د افغانستان د 44 فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د ایشیایي سیالیو په درېمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن د رسنیو مسول علي کاظمي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي. د ایشیا د 44 فوټبالرانو په سیالیو کې 12 ایشیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالۍ کوي. لومړۍ او دوهمه دوره سیالۍ په سریلنکا او ایران کې شوې دي. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبرون.
خبرینم د شاهین بنیری نوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باور افغان سرچینې وایي ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په حیات آباد کې د ښځو د دارالامان د تړلو پر موضوع تود بحث شوی دی. په خیبر پختونخوا کې مخالفو ډلو په صوبایي حکومت د انتخاباتو وړاندې د ټګۍ تورونه لګولي دي.
که تاسو هر یو اخبار اوچت کړئ نو په هغې کې وي لیکلي چې بدل راغی خیبر پختونخوا، او بالکل یې پکې واضح د خپل پارټۍ نشان اچولی دی. کوم جماعت اسلامي هغې ترازو نشان دی هغې هم پکې اچولی دی.
او 19 پروګرام جمهوریت کې باور چې د بلوچستان په پختون میشتو سیمو کې د بلدیاتي ادارو مهمې دندې څه دي؟
زموږ په دندو کې دا شی راځي چې باید ژوند په هر اړخ کې موږ کار کولای شو. مثال په تعلیمي ادارو، په سکولانو کې موږ کار کولای شو، په هسپتالو کې کار کولای شو، داسې شیان چې بنیادي ضروریات راځي د ژوند.
او د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام سروې هم لرو له مشال ریډیو سره. او سورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته، د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا درابل شوی مشاورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت وایي چې افغان ولسمشر ویلي دي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د روستي تفاهم لیک متن حتمي نه دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان سرچینې وایي ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. که څه هم د پاکستان لوري د دغه اقدام هرکلی شوی دی، خو ویل کیږي چې په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمیر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سختو مخالفتونو سره مخامخ شوی دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورت کې.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوې تفاهم لیک پر متن به له سره غور کیږي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نو مې واخستل سي. ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنځمه ورځ په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لیرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو روزنه، له وسلوالو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه، او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ور باندې وسو او شایي له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالي شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واوریدل او ویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلی وقت په خبره د غونډې ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی و، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه د یو ماده چې مسرح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویلې چې د افغانستان ازادي غوښتونکي د سیاسي بندر سره قانون سره سره دا کلمه د رفض د باندې مسرحات کې نه لري چې ځان دې نه ځای کې اختلاف وشو او جمهور رئیس او سیاسي ورکړل شو چې اصلاحات کې اړوري
د راپورونو لمخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته له هغه لاسلیک سو چې د پاکستان صدر اعظم او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک تر افشا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وبله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وایي کده دې تفاهم لیک له لاسلیک دو څخه د پاکستان هدف ته ډیورند دواړو غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډیره د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاسلیک سم کړی. خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشرۍ مانی د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
داوه فریبا ظاهر د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جمعې په مازدیګر د پېښور حیات آباد کې د ښځو د دارالامان د تړلو په موضوع تود بحث شوی دی. اپوزیشن ګوندونو د دغه مرکز په تړلو سخت احتجاج وکړ، خو د حکومت دریځ دا و چې دوی د دې ښځې یو بل دارالامان ته لیږلی دي. دارالامان هغه ځای دی چې حکومت یې د هغو ښځو د استوګنې لپاره جوړوي چې د کورنیو لانجو له وجې کورونو پرېښودو ته اړ شوي وي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دوی زیاته توجه په دې خبرې ده چې دغه کورنۍ لانجې د خبرو اترو له لارې حل کړی شي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د 2013 پوری په دغه دارالامان کې شپېته ښځو ته پناه ورکړې شوې و، خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړې شوې دی او په دې کې پناه اغېستونکي شپېته ښځې د وومن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړ کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده، او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالیتي کمیټیانی جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بیځایه شوی خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخ احتجاج وکړو. د قومي وطنګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو لوجي خزي بیځایه شي، نو که دارالامان نه وي نو هغی با چرته زی
ماشومان ماشومان وادی شي د دولس دولس کال ماشومان وادی شي یو ماشوم سره غد تیار لس کال عمر کې هغه د کور نه اوخ کړي شي نه بیا کور ساتي نه بیا پلان ساتي نه از دغه د سوسال کې ځای هغه با چرته زی هاف وی هاوس دغه د باندې جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن بای د ګورنمنت خو اوس چې کوم یو اگزیستینګ یو فیسیلټی خو سره ورته شو هغه د شو دا ټوکو والا خبره مې چې سلیمان څنګه ټوکو شو
او د جمعیت علما اسلام پی مفتی سید جانان وویل چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی
څه په دا تیرو پنځو کلونو کې څومره زنانا دارالامان ته راغلي دي او هغه زنانا بیا څه شولې چې کدی مو خویندې اشتراک کوي چې دارالامان د نزاعی چویدو هرې زیلې کې دی خو څه دارالامان بیا دارو خرابه جوړه نشي دې ته یو په مې وی جوړول په کول دي چې دې کې څومره زنانا راغلي دي هغه زنانا څه شولې اما حکومت طریقې باندې مطلب دا کوم طرف ته لوري دی او جواب کلی دی او حکومت اندازې باندې لوري دی
خود خیر خیګړی صوبایي وزیر ډاکټر مهرتار روغانی وویل چې د ویمن کرایسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزي پناه اغیستلی شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتي کمیټیانو د لاري حل کولای شي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال لیډیو تاسوره اوس بلار شو پیښور ته په خیبر پختونخوا کې مخالفه ګوندونو په صوبایي حکومت د انتخاباتو وړاندې د ټګي تورونه لګولې دي وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو اعلانې دورستو د تحریک انصاف په مشره حکومت د صوبې په بیلابیلو برخو کې ترقیاتي کارونه او په خبرونو کې اشتهارات شروع کړي دي چې د الیکشن کمیشن د قانون اخکارا خلاف ورسیدا بلخوا صوبائی حکومت دغه تورونه رد کړی دي نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو
د الیکشن کمیشن لخوا خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات د روانې میاشتې په 13 منټه اعلان شوې دي ولی خیبر پختونخوا کې مخالف ډلې وایي چې د الیکشن کمیشن قانون او ضابطې تر مخه صوبائی حکومت د الیکشن تاریخ اعلانې د ورستو هیڅ قسمه نوې ترقیاتي کارونه یا داسې منصوبې نشي کولې ځکه چې د هغې نه دوی ته انتخاباتي ګټه ترلاسه کیږي او دوی تور لګوي چې صوبائی حکومت په دغه لاس پورې کړی دی او انتخابات وړاندې ټګي یا داندې شروع کړی ده په خیبر پښتونخوا کې د مخالف ګوند عوامي نشیل ګوند د سرخر پیښور جنرال سیکرټری سرتاج خان په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي چې د پیښور یو شمېر حلقو کې دغه ترقیاتي کارونه ښه په جار روان دي او د حکومتي امیدوارانو د بریالیتوب لپاره ټول سرکاري مشینري استعمالیږي
روټین کې کتا سو آر یو اخبار روچت کې لپاره کې ویل کلی چې بدل را آئے خیبر پښتونخوا او بالکل په کې واضح د خپل پارټۍ نشانه چولې دي کم جماعت اسلامي چې د ترازو نشان دي هغه هم په کې چولې دي او په پی کې 1 کې کتا سو وګوري پی کې 2 پی کې 3 بالکل کلم کل هر څه شروع دي منستغان او ټول تنظیمي چې کم ده مشینري چې کم ده هغه ټول انوالو کړی ده ترقیاتي کارونه لا سینیټیشن شروع دي لار کوڅو باندې کار شروع دي په پونو خلکو ته چي الیکشن کمیشن نو مطالبه کوي د پدې زر تر زر پابندي ولګي
ولی هم پدې لړکم چې کله خیبر پښتونخوا کې حکومتي ائتلافي ګوند جماعت اسلامي لخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید سره تماس ونول نه هوې مشال لیډو ته درس پلکړو چې یو هم نوې منصوبه نه ده شروع شوی او نو د الیکشن کمیشن د ضابطې خلاف ورزي ده خو کوم کارونه چې روان دي د شپږ میاشتې وړاندې شروع شوی دي
دا هغه کارونه دي چې کوم په ای ڈی پی کې د نن نه کال شپږ میاشتې وړاندې هغه پاتې شوی دي هغه شوی دي زه خبردار یم چې صوبایي حکومت خپل اقدامات اصلاحات د ایڈورټایزمنت په ذریعہ باندې عوام ترسي زما خیال دی دوی هم د الیکشن سره هیڅ تعلق نشته دی خبرو د کومه د پوری الیکشن کمیشن د قواعد او ضوابطو خبره ده نو صوبایي حکومت دا غي مکمل پاسداری کوي او مکمل پابند دی البته یو ځای کې ترانسفورمر خراب شو خلکو ته بجلی نشته او موږ دا وایو چې 30 تاریخ پورې به هیڅ باندې کې کار نه کوي زما په خیال دا به قرین انصاف خبره نه
د پامل د الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات روانې میاشتې په 13 نیټه اعلان کړی دي او د هغې لپاره په ټوله صوبه کې سیاسي ګوندونه او آزاد امیدوارانو حل ځلې توند کړې دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د د سند سبي وزیر اعلی امنیتی چارواکی وای چې په دې رستیو کې په کراچۍ کې د ترهګرۍ په بریدونو کې ککړ کسان نیولې دي. دوی زیاته کړې چې دغه کسانو د هیواد په لویو تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې دي. آیا د دې نه دا خبره څرګندېږي چې د وسلوالو هلې سلې او د سختریزه مفکوره اوس د هیواد پوهنتونونو ته هم غځېدلې ده او کنه؟ په دې اړه د شاهین بنیری دا رپورټ اورو.
تیر ونې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلی شیګانو په برید او د بشري حقوقو د دفاع کوونکي سبین محمود په وجنه کې ککړ کسان نیولې دي. دغه شان حکومتي چارواکو وویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو نه زده کړې کړې وي او په مالی لحاظ هم مستحکم دي. تروسا ډیرو څېړنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د ښکته طبقو ځوانان د خپلو محرومو له کبله د سغدریزۍ په لور ځي او یا دا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي. خو په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بېقرارۍ او د ریاست د پالیسیو له کبله اوس د سغدریزۍ فکر د ټولنې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي. نوموړی زیاتوي
د دې نمخې کوم وګورو چې کومه غټې غټې پیښې شوې دي چې هغه د 9/11 پیښې شوې ده، هغه د مرټرډ بمبینګ دی، هغه د 7/7 د لندن بمبینګ دی. په هغه کې که تاسو وګورئ کوم خلک چې په دغه تور ککړ شوې دي، هغه د لندن سکول اف اکنامکس نه ایجوکیټډ دي. خو د هغې باوجود هم هغه که دلته کې د انګریزانو جرنلستانو د وژنې په تور باندې څوک ککړ شوې دي، هغه که تاسو وګورئ نو دا غټ غټ خلک دي چې هغې د دنیا د غټو غټو سټیجیس یونستون او د تعلیمي ادارو نه خپل زده کړې ترسره کړې دي. نو د هغې یو وجه دا نه ده، هغې کې مختلف دغه کېدای شي فوج نه تنګ دی، څوک د حکومت نه تنګ دی، څوک د امریکې د دغه ډبل معیار نه تنګ دی. نو دا مختلف احساسات کېدای شي. د هغې یوازې چې کوم دی نو د پیسو یا د پیسو نشحال دی، د هغې بنیادي وجه نه ده.
په پیښور کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي سنا اجاز وایي په ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب ښودل کیږي چې ورسره یو خو هغوی د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې شي او بلخوا داسې ذهنونه جوړ شي چې وروسته بیا د مذهبي سغدریزو هم خیال او ملګری شي. سنا اعجاز وایي
خبر په هم دین کې دی وخت کې څو حاصل د الکان خبره ورته کوم، هغه په حاصلینو کې باقاعده د لیکل تکنیکي ریلیجیس پارٹیاں چې کومې دي، دا وی د ترس نه کوم بوکسر دی لګي چې هم دا څه قسم مطلب دی اسانه سره موجود دي. بل چې کوم مسټیډ وین دی هغه کې کتا څو غوړې ته یو څه کتا څو د میوزیک اوپن پروګرام کې تاسو د نسمن تاسو د دې سټوډنټ وراشي او دا تاسو په ریکارډ ساتي چې خلک هم لري دي، خلک وهل دي تاسو کولای شئ جنګو په کالج کې څه مقابله یو لیک د میوزیک आवाज را شتای باندې لیټر هم هغه ته وشي.
آیا تعلیمی ادارې د نوي کول خصمانه داسې کوي چې هغوی په راتلونکي کې د خپل خاورې په آبادۍ، پرمختیا او د سولې په ځای کولو کې سکردار ولوبوي؟ په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي له بده مرغه د امن او خیر ښېګڼې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل.
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل به هر حال شته، خو چې کله عمل ته راشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته. داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنټ تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغې ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخکې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل، د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل، دی باندې پیسې لګول، داسې قسمه فضول خرچی ورته ښکاري. د هغې په ځای که یو ټوپک واغېستی شي، یو بم جوړ کړی شي، یو میزایل جوړ کړی شي، نو دا ورته مهمه خبره ښکاري او هغې سره یې حب الوطنی تړلې ده چې کوم ته سوپر پیټریاټیزم وایي.
پاکستان کې د یوې مودې نه د دینی مدرسو تعلیمي ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي، خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت له کبله دغه اصلاحات تر اوسه عملي شوي نه دي.
د شاین بنری رپورټ تاسو اورېده. خو د دې موضوع ځینې نور اړخونه هم سیړو. په کراچۍ کې کارپوهان وایي چې د پخواني پوځي عامر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې مذهبي سیاسي ډلې په تعلیمي ادارو کې فعال کړل شي، چې په نتیجه کې د ځوانانو یوه برخه تندلارې شوه. د ظفر کریمي د رپورټ ته غوږ شو.
په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي استاد ډاکټر توصیف احمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پوهنتون زده کوونکي د وسلوالو سره ملګرتیا کوي. د نوموړي په خبره تیر کال د اسلام آباد د اسلامي یونیورسيټي یو زده کوونکي د خپل پوهنتون په کینټین کې ځانمرګي حمله کړې وه چې ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبلا اړولې وه. دا سلسله د جنرال ضیاء د حکومت په دوره کې شروع شوې ده. هغه په پوهنتونونو کې د ځینې داسې طلبه تنظیمونو سرپرستی کړې وه چې بیا وروسته دغه تنظیمونو وسلوالې څانګې جوړې کړې. دغو څانګو د پوهنتون زده کوونکو او استادانو ذهنیت په بدلولو کې ژور رول ترسره کړو. د هغه په وینا د افغانستان او کشمیر حالاتو د پاکستان د ټولنې په هر اړخ اغیز کړی. په دې موده کې نه یوازې له مدرسو بلکې له پوهنتونونو هم ډېری زده کوونکي افغانستان او کشمیر ته تللي چې ځینې یې دغلته په روانو جنګونو کې وژل شوي او ځینې ترې ژوندي راستانه شوي دي. د اردو یونیورسيټي یو بل استاد ډاکټر اوج کمال بیا وایي په پوهنتونونو کې ځینې استادان او طلبه تنظیمونه د دې لامل ګرځي چې زده کوونکي د انتها پسندۍ پله بوزي. د زده کوونکو مذهبي او سیاسي تنظیمونه په پوهنتونونو کې کار کوي. دوی د خپلې نظریې کتابونه په زده کوونکو ویشي. په دې کې جهادي لټریچر هم زده کوونکو ته د لوستلو لپاره ورکول کیږي. یوه بله وجه یې دا ده چې د جهادي نظریې پلویان ځینې وګړي اوس په پوهنتونونو کې پروفیسران دي او زده کوونکي له دوی څخه هم اثر اخلي. د پروفیسر اوج کمال په خبره د پوهنتونونو اوسنی نصاب د زده کوونکو د انتها پسندۍ په لور په بیولو کې هیڅ رول نه لري. خو ډاکټر توصیف احمد خان د دې اصلي لامل نصاب غنی. هغه وایي د جنرال ضیاء په دور کې د مذهبي سختدریزۍ دومره مواد واچول شو چې د هغې تر مخه د ساینسي تعلیم شکل تر دې بدل کړی شو چې طبي ساینس هم په مذهبي انداز زده کوونکو ته ښودل شروع شو. د دې سره د یو پوره نسل ذهنیت بدل شو. اوس د دغه ذهنیت والا خلک د پاخه عمر دي او دوی دا سوچ په اسانه ښکته نسل ته منتقل کړو. اوس دغه نسل د ټولنې پرمختګ او ارتقا ته له بدلې زاویې ګوري. د نوموړي په وینا د دې حل هم دا دی چې ریاست خپل پخوانی ترجیح بدل کړي. د پوهنتونو نصاب هغه شي لکه د نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې چې زده کوونکو ته خودل کیږي. همدارز له نصابه د هر مذهب او مسلک مخالف مواد ویستل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د قبایلی سیمو زده کوونکي بیا له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د منصوبې مطابق د سر تر سره په فاټاک کې پار ایجنسی کې کیډټ کالج او سلور د اسلامیه کالج څنګه جوړ کړل شي چې دا رنګ دوی هم د دې کالجونو نه ګټه پورته کړي. دا چې حکومت په دې اړه سوای د سرال صحیر په دې رپورت کې به واورو.
د قبیلی سیمو زده کوونکي له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې تیر حکومتونو کې د فاټا په هر ایجنسی کې د یو یو کیډټ کالج او سلور د اسلامیه کالج څنګه جوړولو منظوري ورکړل شوې و. خو موجوده حکومت دغه منصوبې ختم کړي او وایي چې د دې منصوبو وخت پای ته رسیدلې نو نشي کولای چې سرته یې ورسوي. دې لړکې لمشال ریډیو سره خبرو کې د آل فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وی چې دوی د حکومت د دې فیصلې په سختو ټکو کې غندنه کوي او دا د قبیلی زده کوونکو سره ظلم دی. چې حکومت دا فیصله بیرته واخلي او زر تر زر په قبیلی سیمو کې د کیډټ کالجونو او د اسلامیه کالج د څنګه جوړولو کار پیل کړي. نو موري زیاته کړه
دا حکومت د لایلې وجلا هغه نه وختل چې دا جوړ شي نو ځکه ختم شو. که حکومت وختل چې دا مول جوړ حکومت په کنټرول نه و او د اسلامیه کالج په حواله سره مونږ پرول وی چې سره ملو شو ته هغه مونږ ته وویل چې مونږ رسل سره مو خو شي را ده او اسلامیه کالج لارونه شوی دي دا مونږ پاتہ کې می شکل ورکو یعنی جوړو خو ګورنر وو پټ انټرس داخل یعنی ما ته لرو کو چې تاسو خپل دغه سرکار تاسو دا د پټا کمې منسوبې دي د ختمې شوې دي. په دې باندې د پټا سلطانو د غټ افسوس زارم کړی دی چې یو هدا د پټا د مرمانو سره او پټا عوام سره یو سازش روان دی. د تعلیمي چې کمې منسوبې دي د ختمې لګیا دي.
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د پټا نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پختل نو هغه وې
میز په نوټس کو نذیر غلي وکدا شي وی کنه بالکل میز دای رزم کریر کالج گورنر اعلان وکړو د دې سیمې د خوري کړي دوه کنه په هر فلور مو د خبره کړه چې دا رزم کریر کالج او پاتې دغه اعلان هو وسو او 10 کروڑ ګرانټ وته وسو چې 10 کروڑ ته په هغه مالات کې تاسو په رزم کریر کالج باندې ولاګو او مو بل ډیماند کړه چې یو کریر کالج میز بل هه نار تا غوري دا کته میز او پاپولیشن ډیر دی هغه دې مو سره و دې شوی دي اوس کی خبره تو وکړه دا دې میز پروتس کې فرحال نور غلی او کاوه یو میز د فاټای منه ګورنر سره ډرون دی گورنر سره شنی په دا خبره مې تفصیلی دې سره مشوره ریا وکړي دا خبره څنګه شوی دو ویل شوی دو هغه د سنیس په مشوره سره دا خبره حل کوي ان شاء الله.
په دې موخه دی طالبانو دا هم غوښتنه وکړه چې پولیټیکل انتظامی د دوی سکالرشپ هم له سلور کالو راسي بندي کړی دي. په کار ده چې دغه هم زر تر زره جاری کړل شي چې دا رنګ دوی خپل تعلیمونه سرته ورسوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د ماسیګر 3:30 بجې شوي دي. د شاین بنیرې نه بلند خبرونه وورو.
ستړي مشه ده وخت مهم خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت غوښتلي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د تړون متن دوی ته ولیږي. د دې جرګې اکثر وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له آیس آی سره شوی تړون بیا کتنې ته اړتیا لري. د خیبر پختونخوا په پیښور او شبقدر سیمو کې په ترهګرو بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو انخته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن جوبل شوی دی. فوز ادا کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ په انخته کې یو امنیتي سرتیری او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي او یو بل امنیتي سرتیری جوبل دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو مېرمنو لپاره دی د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړی شي. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جومات کې 14 لک تر لږه 21 کسان وجلی او لسګونه نورې جوبل کړي دي. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید پړه منلې ده. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عمل کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، تصویب او یا ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري. او ټاکل شوی نن د افغانستان د 14 فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د ایشیایي سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن مشر پرون مشالی ډو ته ویلي دي چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي.
لند خبرینم د شاین بنیری نواری د لوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د سروي په نننې خبرونه کې پلوشه عباس ملمننه د خبرونه قربانا مليح امیر زاده ده. نو راځي چې په خبرونه کې ورو چې پلوشه عباس څه کوي. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروي پروگرام کې درته زملي ها میرزاده هر کلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره پلوشه عباس میلمنه ده. پلوشه له سیاست سره تعلق ساتي چې د عوامي نشل ګوند ځوانانو د سانګې نېشنل یوت ارګنایزیشن مرستیاله مشره ده. هغه د تیر یو کال راهیسې له دغه پلیټ فارم د ځوانانو لپاره کار کوي. هغه د زنانو د سیاسي او قانوني حقوقو په هکله د پوهاوی پیدا کولو په مقصد کمپینونه چلوي. پلوشه په شخصي دایره کار کې یو سوشل ورکر هم ده چې په ټولنه کې د ښځو پر سلو کار کوي. هغه په کم عمر کې د جینکو د ودونو خلاف او د تعلیم لپاره په هلو ځلو کې فعال ده. د دې ترڅنګ پلوشه د لیکلو شوق هم لري چې د ناچاپ شوي لنډې کیسې هم لیکلې دي. په نننی پروګرام کې بل پلوشه سره نیخ په نیغه خبرې کوو. پلوشه تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. ستړي مشي. ډیره مننه د ستاسو نه هم کو چې تاسو هم را سره خبرې کوي. تاسو د خیبر پختونخوا د کومې سیمې سره تعلق ساتي او چیرته پاتې کیږئ؟
جی زما دا خیبر پختونخوا علاقې 400 سره تعلق دی. زه د 400 د کلي نه ما وخیل سره تعلق لرم او اوس هم زه بیسیکلی په پیښور ښار کې. خو زما تعلق چې دی بنیادی طور باندې 400 کلي مټه مغول خیر سره دی. د سکول لواله تر د کالج د سطح پورې ما ټول تعلیم په پیښور کې حاصل کړی.
تاسو زیاته تجربه هم د سیاست سره تړلې ده. نو د سیاست ته پوس وکم، څنګه مو سیاست ته مخه وکړه او ستاسو په لاس کې آیا څه موقع وه؟
ګوره جی، زما پلار چې زما والد صاحب هغوی شروع نه د عوامي نېشنل پارټۍ یو سرګرم رکن پاتې شوی، رهنما پاتې شوی دی. نو د ورکوټوالي نه چې موږ هغوی کتل نو انسپیریشن خو راشي خلق متاثر شي چې یو ماحول تاسو خپل کور کې خپل ارد گرد ګوره نو خامخا دا غي اثر په تاسو باندې کیږي. زما سره زیات اٹیچمنټ ټول مور په نسبت پلار سره نو زه دا غوی نه ډیر انسپایر شوم. بل د دې نه علاوه چې دن سبا دا کوم حالات دي دغه ته کې موقع تل نو ارد گرد موقع تل چې سیاسي میدان کې ضرور خو ډیر زیات ماشاء الله موجود دي خو زموږ د خان دی لګي په کم تعداد کې دي او ما هم دا سیاسی میدان کی ٹول جن دا سارا پیادا ہوئی کم میدان کے روان گا سطح بانے مرگرتیا کرے دا او کو ابتدائی طور بانے چھو ما ابتدا اکرا دا خپل دا دے سیاسی نا عملی میدان کے لکا دا یو فورمل طریقے سرا ذران منو دا 2013 دا الیکشن نا ما پکی ابتدا کرے دا عوامی نیشنل پارٹی نا امیدوارو ما پا ریزرو سیٹ تا خود دا پارے چی او دا غی نا پس بیا دا نیشنل یوت آرگنائزیشن دا عوامی نیشنل پارٹی چی دا زوانانو دا پارا یو میری هغه شروع کړی آرگنائزیشن دا غی وائس پریزیڈنٹ شوم تیر کال الیکشنو
تاسو بیا په تیرا په کومو ایریاز باندې زیاته توجه ورکوي لکه زیاتې د خزو مسلو ته پام کوي کو د ځوانانو مسلو ته پام کوي
کما خو جی مین کار د ځوانانو د فارم دی خو زیات چیز د یو خزو په تور کوم نو زیات کار زما چې خبره کوم یا आवाज چټوم نو زیاتر د خزو په مسلو باندې आवाज چټوم لکه اوس تیر شو ورځو کې یو مسله راوچته شوی و زموږ د خیبر پښتونخوا علاقې دیر کے دخز ووٹنگ بندو نو زما ریکارڈ باندې دا خبر چې زه چرته انټرویو ورکوم یا څه چرته زم یو غونډه ته زم زخپې د ارګنایزیشن نو زما همیشه دا چې زه خپل خیان د تاسو پولیټیکل اویرنس ورکم دا وی ته وینم چې تاسو ووټ خپل حق استعمال کړئ خپل حق د پاره आवाज چت کې دا وی بنیادی خپل په واره کې دا وی ته خبرې کوم په سوشل میډیا کې په اړه میډیا مې نو زه دا زیاتر کوم چې د خزو لپاره زما زیات کوشش دي
د خزو د سیاست خبره کېږي نو آیا په خیبر پښتونخوا کې پښتني سیمو خبره به وکړو آیا خزه دا سي خه مواقع لري چې سیاست ته راشي تاسو خود خپل سیاسي بیک گراوند خبره وکړه کنه چې تاسو والد صاحب د سي نورې خزه چې اغوي سیاسي بیک گراوند نه لري اغوي راتلی شي په آرام په سیاست کې وایي دوی ته سخه مواقع شته
تور سره خدای را پاره والے کی شانتی خان دی خپل لوټی چې دی میدان تراشی لکه دا میدان ډیر ګران ښکاری زمو خان دتا بل پتی کې با موږ څنګه دارونه چې دی زمګرا معاشره چې دا هم لیک شانتاون کی
یو اوریدون کی ټلیفون کړي دی غوی ته وار ورکړي
نه سخان درمانې مده کور مینا پښتانه هو اول زما داد چې د به صرف د نېشنل پلټې چې کومې زنانه دي دوی رهنمایي به کوي په اسمبلی کې او کنه دا د قبایلی سیمو کا هرې پلټې سره تعلق لري نو دا به رهنمایي کوي اول او دویمه سوال زما دا چې خلک وایي چې یاره زنانه خو اول د ښځو د حقونو لپاره هر سړی ناری وایي خو چې اسمبلی ته ورسیږي او سو دا ته ملاو شي نو بس بیا هلته کې قرارې ناستې د ښځو د حقونو لپاره بیا هیڅ کار نه کوي نو دا به دی په بارې کې څه وایي
جی پلوشه تاسو بس ویل غواړئ
بالکل جی بیسیکلی خو پولیټیکل چې دا مانو خامخا زه د عوامي نشتر پاټې ریپرزنټیشن یم دا غي نه اوا چې زما ټول خپل خو زما خپل خلک دي زه دا غي د ټول نمائنده کې کومه چې دا خپل خلک دي په پولیټیکس کې هغه صرف دا نه چې یو خاص سیمه یا یو خاص شخص د پاره دی غي د ټول خلک د پاره دی جرنلی موږ د خلک د حقونو زیات تر چتو بل دا دی خبره چې تاسو خو اسمبلی ته لا فل حل نیو رسېږي خو خبره دا چې زه مکثر دا خبره کوم چی مونگا وومن ایمپاورمنٹ یا خزنا دا اختیار ورکول خبر کو چی خزا دا خپل بنیادی حق نظر پتا زمونگا دا خیان دے نمائندگانی چی کمی ناستی دی بی چی لاندی نی را کزی شوی پا لاندی سطا دا خزا دا حالات پر ای خبر شوی نمونگا پا معاشرہ کسی لیا دا بلکل دا ریرور خبر ٹک وا کار دارا چی گمارا طول خیان دے چی کمی ناستی دی پر مختلف سیاسی میں دو ناستی دی یا تا پا نشتر سملے پا سینک کی یا پا پروینسل سملے کی ناستی دی دا ہم دا طول دا خیان دا نمائندگانی دی نوالی طرف تو دا دی بیسک کار تا دا دی چې دا خپل لاندې ځان دې ځان سره راپور ته کې دا غوي مسالې هایلایت کی دا دې نه زیات په موږ سوغ او چې موږ خو نه به اختیار سیږه ورکو دا خپل وو د چوپ زغون شي وو د بنا شي خزه دا 52% د خزه باندې دا سره ایت نه ورکو چې وو د واچي موږ ته موږ سوغ نه جوړو چې موږ خزه سیږه مخترا ولو
که تاسو ته چرته داسې سموکه ملاو شي لکه ډیرور چې څنګه خبرو کې اسمبلی ته لاړ شي خويندې او بیا ته هر څه هیر شي که تاسو ته موکه ملاو شي چې د سیاست نه بالاتر ته پوسکم نو تاسو به کوم
مهم مسلو باندې زیاته توجه وي، تاسو به زیات تر پس پام کړئ.
زما هم د خلندو ریلیټډ دغه مسله زیات ریګریټ زما دا دی، یو خو د ښځو د صحت په مسله، د تعلیم په مسله، او د ښځو چې دا زر ودونو شي ارلی میرېج چې ورته مونږ ویو په دې ټولو نه زیات سټرسي ښځو په جایداد کې ساده مین خبرې چې د دې نه زموږ خلندې ډېرې زیاتې خبرې هم دي او بلکې شاته پاتې شي.
په دې لاره کې تاسو ته څه مشکلات کله پېښ شوي دي؟ د خلکو رد عمل څه وي؟
د خلکو رد عمل خو زموږ زیاتره چې زه اکسپیرینس کوم زما چې کومه ذاتي تجربه کېږي دا قانون او دا مذهب نه زیات خپل دي روایتونو لا زیات هغه ورته امپورټنس ورکوي. دا زموږ په دې معاشره کې هغه دې هرمیم د زبو یم نو دا مشکلی زما لپاره لکه زه یو قصه خبره کوم. خپل زموږ هیڅ کس خاردان کې زه سره چا ماشومې چې نه واده کوي نو ځکه دا شي لپاره سټینډ لما نو هم ماته مشکلی لکه زموږ ایجوکیټډ خلک هم دغه مایند سیټ دی چې نه بس د جنې خو تعلیم یو لیمیټډ حد پورې حق دی، دا نه پس دا هغه هم دغه واده لاسټ لیمټ دی. نو د دې سوچ بدلون د پاره زما خیال دی ایجوکیټډ ورو تم په کاري زموږ چې لیک شان کې سوچ او فکر وکړي.
تاسو هم داسې یو خپل شخصي مثال لچې تاسو واده په کم عمر کې شوو، نو بیا که تاسو خپل لږه تجربه شریک کړئ. جی که خپل تجربه شریک کړئ.
بالکل جی بالکل بنیادی طور باندې چې لکه زما واده او شو نو زما سبق دوه پوره شوی ټیک شو، دا نه پس د دې تعلیمي حق نه خلق پاتې شي. جسمن قد غنولی زموږ کډیر ایجوکیټډ معاشري یا ایجوکیټډ څه پکې مونږ واده شو نو د خځې نه زموږ توقعات څه ډیر زیاتی اغي مين موږ ته کنسرن دی چې ته په خپل کور توجه وکړې. که یو خځه دونه قابلیت هم چې هغه کورم ساتلې شي او بهر هم کې شي ایجوکیشن هم غشتي شي خو بیا هم زموږ له معاشري داسې پرېشر دی داسې سیټ اپ دی چې د هغې د وجې نه موږ فیل کوو چې موږ سره ډسکریمینیشن کېږي. او ذاتي تجربه زما چې زما کم عمر کې شوی واده نسبتا نن سبا زمانه کې چې څنګه کېږي او د هغې نه علاوه بیا د ایجوکیشن د حق نه محروم شي چینه لا پزان نی پوی پزان خپل سنبالولو نی پوی چې زموږه معاشره کې ولا زر مونږه یو تمغه لاس کې ورکو د واده په صورت کې ار څه خپل ټایم او خپل وخت په کاری کړه.
پلوشا تاسو یو سوشل ورکر هم یا په ټولنه کې چې کومه مسلې دی دای په وړاندې تاسو خپل حل ځلې کوي، درته وایي چې تاسو د خصو د سیاسي پوهې پیدا کولو لپاره وی په خپل قانوني حقوقو خبرولو لپاره هم فعال یې حل ځلې کوي کو په دې لګرنا واچوي چې تاسو څه کوي؟ پلوشا تاسو
ارګنایزیشن دی نو د دې پسته چې کلم زموږ څه پولیټیکل اکټیویټي یا پولیټیکل اویرنس پروگرام یا کنونشنی تو هغه کی مون کوشش کوم چې مونږه خود ته دا وی دا رائټس او دا حقوقو په اړه خبر اورکو او دا هغه کی بیسیکلی دې کا دا اویرنس ورکول پکار دی بنیادی اونګه دا ووټینګ مسله را د دې مخ کې د لوور لیول لا راتلو وړاندې کول مسلې مونږه وی دا اویرنس ورکو چې سیاسي شعور بیدارو دا ووټینګ حوالہ تر دې د دې افادیت خو چې تاسو سیاست تراشه نه د دې پستاسو په ټول عملی زندګی څنګه باندې تاسو د یو ډیسیژن میکینګ کې یو بدلون راوستو چې څنګه خپل کردار ادا کول شي د دې لپاره مونږ کوو. د دې نه علاوه د ارګنایزیشن د خپل ترو نه علاوه زه په ذاتی ځان باندې چې خپل کړي ته لاړ شم خپل علاقې ته هلته زه خود ته دا وړي وړي خبرې خیم چې هغې سره زرم چې د دې سوچ کې لږ ډېر بدلون راشي. خاص کران د خویان دي چې کومې تعلیم یې نه دی حاصل کړی هغوی ته زه دا بنیادي حقونه خیم دي.
او اورېدونکي ټلیفون کړی دی هغوی ته وار ورکړو.
نام الله خبرې کوم لکه مروت نه ما خورکۍ نه دوه لنډې پوښتنې دي. یوه پوښتنه مې دا ده چې موږ عوامو دا سوچ ته چې سیاست چې ده دا د دولت یو ګیم ده، د دولت د پیسې ګټلو یو کاروبار ده، نو دې خور نه ما دا پوښتنه ده چې دا د موجوده سیاسي او انتخابي نظام نه مطمئنه ده. خو دومه پوښتنه مې دا ده چې د خویندو میندو سیاست ته راتګ چې د انتهایی ضروري ده، مخ چې سیاست میدان ته راځي نو دې نه مخ چې ایجوکیشن ورکول پکار دي. نو په لرې لرې دیهاتو چې خو ایجوکیشن نام نسته ده، نو دې لپاره دوی څه پلان لري؟ څه پلان آف اکشن دوی سره شته ده؟ یا اوسه پورې دوی څه کړي دي؟ یا دو داسې ویب سایټ یا څه شته دي چې هغه ښځې بیا دوی سره رابطه وکړي چې دوی راهنمایي وکړي؟
چې د دې خبرې سره زه سهاده پورې اتفاق کوم چې ښځو ته بالکل زه همدغه خبره وایم چې اول تعلیم ضروري ده، هغې نه پس بیا نور بنیادي خبرې راځي. او چې څنګه نن سبا سیاسي نظام دی نو زه به روز لکا جواب ورکړم چې دا هر چا یو خپل ایم یو خپل مقصد سیاست ته د راتلو دپاره، څوک به د پیسې دپاره راځي، څوک به د عزت دپاره راځي، څوک د نوم دپاره راځي، او څوک به د خپل قوم د حقونو د آواز پورته کولو دپاره راځي. زه د یو ښځې په حیثیت او د یوې پښتنې په حیثیت د خپل ذاتي ځان په باره کې دا ویلی شم چې زه د خپل پښتون قوم او د خپل پښتني قوم
جی پلوش
زهد د پاره دې تراغلي هر چا خپل خپل خبري د خپل خپل اي دي چې د څه مقصد سره سیاست کې پاري باندې زه دوه غټه تفسیره نشم کولی په هر نظام کې د ملک سره څه غلطي او څه خامي دا په ذاتي ځان باندې راځي ته سي چې د خلکو سره پاکستان اجازه کوي
صحیح
زه خو زیاتره زموږ تاسو ته نوې سوشيالي اکټیویټیز مونږ کوو د دې لپاره زو په خپل امر ته رسو ورته دا اگزامپل ځان خو چې مونږ وروتي شنو تاسو مروزه سیاست ته خپل حق ته پر اواز پورته کې زه زیاتره زما که سو فالو کوي یا ګوري مې نو زما زیاتره خبرې زما زیاتره توجه اونده
پلنډو ټکو کې کو تاسو وایئ چې تاسو باوریدونکو لپاره څه پیغام وي
زما باوریدونکو لپاره دا پیغام دی چې موږ خویان به تاسو شانتي د خدای انسانانی او تاسو شانتي جوړ کړو خدای په عقل په عرص په شعور او تاسو روح شانتي موږ انسانانو په غوږ کې راځو موږ ته پلیز د څه موږ ورې په هغه نظر راته موږ ورې چې موږ بل مخلوق لو خاص کر په سیاسي میدان او په سماجی میدان کې څه کار کوم موږ پلیز خو د الیکشن اکسپټنس او سټیف را کوي دا زموږ بنیادی حق دی او معاشر د خاص کوم چې خپل خویان ته چې کوم بنیادی حقونه اسلام مذهب او لا ورکړي دي هغه تاسو پلیز ورته ورکه
ډیره مننه پلوشه چې تاسو موږ سره په پروګرام کې برخه واخیستله
ډیره مننه تاسو مالا د شریکولو لپاره ډیره مهرباني
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته وګبې په دې پروګرام کې موږ سره نن پلوشه عباس امیل منو امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شي وي د ځان خیال ساتي د الله پامن
سروې خبرونه تاسو ورېدل اوس وخت شو دی د نیوز پروګرام د جمهوریت د اصل په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې د جوړ شوو حکومتونو په کار په میر ساحل باس کړی دی او هڅه کړې ده چې د بلوچستان د مثال په ورکولو وایي چې ولې باید په خیبر پختونخوا کې خلک په بلدیاتي انتخاباتو کې ګډون وکړي د خبرونه په میر ساحل جوړه کړې ده
د بلوچستان په پختون میشته سیمو کې د بلدیاتي ادارو مهمې دندې څه دي ایا رښتیا هم د دې ادارو په ذریعه واک لوړې سطحې لاندینۍ کچ ته منتقل شوی او کنا په دې کې نیمګړتیا وشته په بلوچستان کې بیوروکراسي او صوبایي حکومت بلدیاتي ادارو ته پراخ واک ورکوي او کنا کې نه ورکوي نو لاملو نه یڅ دي بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي ادارې د جمهوریت او جمهوری اقدارو یا ارزښتونو لپاره څومره مهم دي دا نور پښتنې مو په بلوچستان کې د بلدیاتي ادارو له درو واکدارانو سره چېړلې تاسو ته خراغلاست وایو لمشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرو درو خبرونو سره تړلې ده په تیرو خبرونو کې مو پر دې موضوع باس وکړ چې رواني یعنی می میاشتې پر دیرشمه په خیبر پښتونخوا کې کیدونکو بلدیاتي انتخابات ولې مهم دي تاسو واوریدل چې د خیبر پښتونخوا واکمن او د اپوزیشن ګوندونو ټول په دې اند دي چې باید انتخابات په بشپړ توګه په جماعتي یا سیاسي بنیادونو وشي په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې د بلدیاتي ادارو مخه د واک لاندینۍ سطح ته انتقال او د ولس بنیادی مسالې هوارول دي د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو دا هم واوریدل چې دا ځل په خیبر پښتونخوا کې مذهبي اقلیتونو ته هم څوکۍ ځانګړې کړل شوې دي خو د مذهبي لګکۍ او استازي او مشران وایي چې باید حکومت له سینټ او قومي اسمبلی واخله تر صوبایي اسمبلی او بلدیاتي ادارو د لګکۍ یا اقلیتونو اصلي استازو ته د واک ورکولو آئینی ذمہواري پوره کړي د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې د بلدیاتي ادارو کار موضوع څېړلې لدې کار مو مخه دا و چې د جنوبي پښتونخوا د ولس له خبرولو سره سره د خیبر پښتونخوا ولس ته د دې ثابتولو کوشش وکړو چې ولې باید د می پر دیرشمه په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ووټونه وکاروي او ولې بلدیاتي انتخابات په هیوه هیواد کې جمهوریت او جمهوری اقدارو یا ارزښتونو لپاره مهم وي په دې لړکه لومړی پښتنه دا ده چې د بلدیاتي ادارو او واکدارانو دندې څه وي د پښین ضلع چیرمن عیسا روخان وایي د دوی مهمه دنده دا ده چې مسالې په ګوته کړي او د ځینو ستونزو د هواري لپاره پیسې ولګوي او هغه کارونه وکړي
زموږ په دندو کې دا شی راځي چې باید ژوند په هر اړخ کې موږ کار کولای شو مثال په تعلیمي ادارو په سکولانو کې موږ کار کولای شو یا سکولان چې ضرورت دي دغه نشاندهي کولای شو دا غو مرمت او دا غو بچانو او استادانو ته سہولیات برابرول په هسپتالو کې کار کولای شو د کلی کوڅې غلیانې دا جوړول نالیانې جوړول د غندر خراب وو استولو لپاره د سټریټ لایټ بتیانې لګول او سره داسې شیان چې بنیادی ضرورت راځي د ژوند چې په کم کلی کې نوی دوه کټوا کار زموږ دی یو د دې دغه نشاندهی کول متعلقه محکمو ته غور په ګوته کول چې پر دا شوبو کې کار کول دي دویم بیا د دې کې سمور سره پند وی بیا پاره کې مرشد اجازه سش پاره کې مش پند هم خرص
د لورلای چې د سیمه اوسیدونکو ورته بورې وای ضلع چیرمن شمس حمزه مشال راډیو ته وویل د بلدیاتی انتخاباتو مخه داوی چې اختیارات لوړې سطحې لاندینی کچ ته منتقل شي او دوی په دې وتوانیږي چې په ښار کلی کوڅو او چم گاوند کې د خلکو خدمت وکړي
موږ دند خدا د سی مونږ خوامین نمندګان یو د ویلغه د کم بلدیاتی الیکشن سی وسو د دې مقصد دا دی چې اختیارات لاندینی لیول تراسي او مونږ د عوام د کلی د کوڅو د خدمت وکړو
د جوب ټاون چیرمن سلیم شالیزه وای لتیرو شلو کلون راهیسی په جوب کې کثافت یا گند زیات جمع شوی دی نالې بندې دی او د خار ابو هوا ککړه ده دی وای دوی شپه او ورځ د خار د پاکوالي کار کوي
شار بالکل د شي تر ګندو لاندې دی شری بالکل بندې دی د خلکو تجاوزات کړی دی په بازار کې ریړې او شیک یو هغه سي د شهري سہولتونو سیستم یې دا یو هم دلته نشته نو موږ دا کوشش کوو سوګامر یو سیستم جوړ کړو فلال موږ په ښار کې د صفایي مهم روان کړی دی په ډېر کم خرچه باندې کورسر زموږ لور فنډ مایع کوو هغه زما تر نگرانی لاندې هغه فلونه جوړوي چرۍ صفاکي داسې چرۍ چې شل کاله ګندونه دا پکښي او دانې دي صفا شوې دا خلک وزداوي چې شل کاله پنځه ویشت کاله دا چرۍ نه دي صفا شوې او دا موږ صفا کوو اوس هم ډېر په زرا او څنګ ګندونه موږ ایستلي دي په دې ښار کې تقریبا زر سلوشت فلونه منسپل کمیټې کې په ډېر کم قیمت باندې موږ جوړ کړي دي چې کونسلر مالیې والا ګر پکښې لګیا وي کار پکښې کوي په پښتو کې یو لفظ حشر ورته وایي حشر هم پر نیول وي او بیا کار کوي نو خلک ډېر خوشحاله دي که په دغه نه طریقه باندې موږ کار وکړو زما بالکل دا یقین دی چې دا ښار په دا څلور پنځو کلو کې کم از کم موږ دا چرۍ او دا ګند او دا شان یو
د درې بلدیاتی واکدارانو له خبرو داس باتیږي چې بلدیاتی ادارې په ډیر لاندینی کچ پر مختیایي کارونه کوي او ولسته بنیادی اسانتیاوې رسوي معنی دا چې د صوبایي حکومت له سطحې واک بلدیاتی ادارو ته انتقالیږي پوښتنه دا ده چې آیا په بلوچستان کې د بلدیاتی انتخاباتو په نتیجه کې واک رښتیا هم لاندینی سطحې ته انتقال شوی او که څنګه د بوري ضلع چیرمن حمزه زی وای په قانون کې خو واک له دوی سره دی خو صوبایي حکومت او بیوروکراسي ورته واک نه ورکوي
فلال خو واک مونږ ته په کوم زمر ارډیننس دی په دې خو په کتاب کې خو واک لیکل شوی دی مګر دلته بیوروکراسي او صوبایي حکومت دا نه غواړي چې هغه لاندې سطح ته بلدیاتي نمائندګانو ته اختیار ورکړي فلال مونږ ته یو واک او اختیار هم نه دی ملوسم
حمزه زی وای په دې لړ کې د بلوچستان د بلدیاتو له وزیر مصطفی ترین سره هم خبري کړې دي
دا خبرې مونږ کړې دي خپل د بلدیاتو سکم منیسټر سردار مصطفی خان ترین به سره موږ دا خبره وکړه چې مونږ ته واک او اختیار نه دی ملو شوی دې د فارم مونږ ته واک او اختیار نشي ملو مونږ احتجاج ته ځو د اسمبلی مختبه احتجاج کو مونږ واک غواړو په دې کې د ځان د فارم نه غواړو د اولس د فارم غواړو
د حمزازی په خبره په بوري یا لورلای کې ډېرې مسالې دي چې پکې تر ټولو مهمه موضوع د امن او امان ده خو دوی دا واک نه لري چې ځنی افسران بدل کړي او د خلکو مسالې هواري کړي
ستونزه خو د امن او امان غته ستونزه ده دا چې هم د شتګردي ډیر واقعیت وسوز مرتضی لکی او دا هغه د کنټرول د فارس معنا وسم ډیر د سلیوی ستانه دي چې هغه بند دي او بل دا چې د سیسمر په ایجوکیشن سکولان اکثرا بند دي افسران ډیوټي نه کوي نو ټیچران مو څو وخت ډیوټي او د هیلث غا سیکټر مو به چوز دي یا سیډیان دي سیول ډیسپنسری ان د سټیک هډ کوارټر ډیر مسائل لري نو موږ سی یو افسر ترانسفر کولای نه سو سی هغه غیر حاضری کوي یا یو پولیس تاندار چې غلا کوي موږ په ځل کې هغه موږ ترانسفر کولای نه سو نو موږ به څنګه علاقه سم کو نو دا واک اختیار وکښنه کښنه واک اختیار کوم څه ملاو سي موږ ډیر مسائل سپنځي حل کولای
د جوب ټاون چیرمن شالیزه وای د تخکاری چې واک دوی ته نه دی انتقال شوی دی وای بیوروکراسي دوی ته واک نه ورکوي او د دوی پر لار خوونه او سپارښتنو سربیره بیوروکراسي د دوی خبرې نه عملی کوي
د میډیا تر د پوری خدای ول کیږي چې دا غوا ورکول سطح باندې یعنی د بلدیاتي اختیارات کوم دي دا ورته شو لیکن زه دې سره اتفاق نه لرم بالکل نه دي ورکول شوی اوس هم چې کوم دي موږ بالکل د بیوروکراسي د تانه د بل ډیپارټمنټ هغه موږ خبر مننه موږ صرف هغه ته لیټر لیکلای شو موږ نه اوس دا دلته خلک راځي زه خو د ولس نماینده یم خلک راځي د بجلی په باره کې د شکایت لري هغه زه دوی راوغواړم دوی ته زه خبر وکړم لیکن په هغه باندې عمل نه ایریګیشن بینډار هیلت اګر دته نو هغه اختیارات چې په کومه معنا به په کومه سطح باندې ورکړل شوي وای لکه په یورپ کې چې ورکړل شوي دي واقعي هغوی طریقې هم کړې ده زه خیال دا نه کوم شوي دي بهرحال د بلوچستان حکومت په باره کې موږ دا دغه لرو دا سوچم دي چې دوی کوشش دا کوي چې دا اختیارات پر کومه سطح باندې خلکو ته ورکړي.
شالیزی وایي د واک په انتقال کې یوازې بیوروکراسي نه بلکې د بلدیاتو وزیر او د صوبایي اسمبلۍ غړي هم خنډ دي.
په دې کې زما شونې اندازه ده زه دا وایم په دې کې خنډ چې کوم دی دا بیوروکراسي ده او منیستر هم ګوردانه غواړي چې پر کومه سطح باندې دا کونسلران یا چیرمین یا نایب چیرمین هغه هم دا وایي د صوبایي اسمبلۍ منبر دا وایي چې دا اختیارات د لما سره ولس زما سهار مسلې کې راځي اعلان کړي تاسو د معلومه ده چې د اسمبلی د منبر د قومي اسمبلی صوبایي او د سنت د منبر خو کار دا دی چې د ولس لپاره په قانون کې اسانتیاوې راوستل او دا دغه چې کوم دی دا خو یعنی ترقي کارونه کول دا خو په کار دا دی چې بلدیاتو ته ورکړي یعنی بیوروکراسي خو پکې خنډ خنډ ده او له دې سره سیاسي پارټیان هم پکې خنډ دي لیکن زما په خیال سره د بلوچستان په کوالیشن کې دا دی پارټیان چې دي لکه پښتونخوا ملي پارټي نیشنل پارټي او مسلم لیگ نن د بلوچستان تر د پورې دوی دا غواړي چې دا اختیارات پر کومه سطح باندې ورکړي.
خو د پښین د بلدیاتي ادارې چیرمن روخان وای د انتخاباتو په نتیجه کې په لومړۍ مرحله کې خو واک رښتیا هم لاندینې سطح ته انتقال شوی البته دا کم دی. دی وای د ضلع او ټاون ادارو ته حکومت پیسې هم ورکړي دي.
کومه مرحله اوس مکمل شوله د په نتیجه کې موږ دا وایلی شو چې د دې اوله مرحله صحیح وه او دغه سلو واقعي ولس ته دا اختیار ورکول سلو نو دویمه مرحله دا ده چې دغه اختیارات څومره دي دا موږ وایلی چې دا کم دي. مثال دا دی چې دا ټیم د اختیار معنا دا چې د جنوبی پښتونخوا هر میونسپل کمیټي ته تر جنو پوری درو اتیا لک روپی فند ورکول شو. میونسپل کمیټي معنا د ژوب ښار د لور رای ښار د اورمزی سرانان میونسپل کمیټي خانوزی مثال دا په خو یونین کونسل وو یا غ میونسپلټی نه دومره پیسې نه درلودي چې خرڅولې کونسلرانو زی په تجاوز به خرڅېدلې دې ته فندونه ورکول شو. د ډیسټریکټ چیرمن يم ضلع کونسل په دې تیر لس کال یو روپی نه خرڅ شوی سش کال تر جنو پوری مرسته یو کروڑ درو اتیا لک روپی راکول شوی. نو د دې معنا دا چې پر لاندې ستا اختیارات ورکول شو روان شو لیکن دا اختیارات کم دي. دا خبره موږ لرو او دا به اوس په روان جون کې موږ ټول بلدیاتي نمائندگان کې د کنوینشن وسی موږ به دا وایو چې د اختیارات د بلدیاتي ادارو پر لاندې ستاسو خلکو ته ورکول کیږي د نور زیات کړل شي د دې پندونه دي زیات کړل شي ځکه چې د خلکو د بنیاد سره بنیادي سره تعلق لري د زیات سم مسایل نشاندې کولای شي ورکولای شي. موږ د به سي د چیرمن د پښین دا وایم چې دا سوي دي او د دې بنیاد کښې شول سو دا اوس پندونه ورکول د دې ثبوت دی او په جون کې چې نور پندونه راشي د صوبایي حکومت رویه او طرز عمل بشکاره چې دې پر دې څومره نورې کین لري کې نه لري.
لا ایثار روخانه مې پښتنه وکړه چې صوبایي حکومت د کوم دلیل یا مصلحت تر مخه بلدیاتي ادارو ته د هغوی قانوني واک نه ورکوي. دا وایي دا مسأله د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له دوره پیل شوی.
مصلحت دا دی چې مشرف پښپو کې کوم نظام رالی نه هغه نظام د بلدیاتي نظام اصل کې د ولس په معنا خو ټیکو خو د صوبو په ټکر کې په مقابله کې یو ترتیب جوړ کړي د مرکز سره وتړل نه نو هغه یو وهم په صوبو کې دا پیدا کړي چې یار دا زلو ضلع د مرکز سره سیدا تړل غلط دي. دا د صوبو سره تړل په کار دي لکه په ملک د صوبې خودمختاري مسله ده. نو د هغه له وجې چې باتیر ګورنمنت کم اکټ پاس کړی وو پاکي د اختیارات کم یې شو نه او موجوده ګورنمنت زموږ صوبایي حکومت په دې یقین لري چې موږ د بلدیاتي ادارو اختیارات زیات او دا به دې زیاتوي او کنه کې زیات نو ولس به غوښتنه کوي موږ به غوښتنه کوو چې د موږ اختیارات را زیاتوي.
د واک د انتقال په اړه مو هڅه وکړه چې د بلدیاتو له وزیر سردار مصطفی ترین او د بلوچستان د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال سره اړیکه وکړو خو بریالي نه شو. د بلوچستان د پښتون مېشته سیمو د بلدیاتي ادارو مشران دا غني چې که دوی ته پوره واک ورکړل شي نو دوی به د خلکو مسلو ته سم پاملرنه وکړل شي خو د واک اختیار پر کموالي سربېره دوی غني چې بلدیاتي انتخابات د جمهوریت لپاره مهم وي. د بوري ضلع چیرمن شمس حمزه‌زاده زیاتوي جمهوریت وایي هم دیتا چې واک باید لاندینې سطحې سره وي چې هغوی د ولس پر مسلو او ستونزو وغږیږي او په جمهوري طریقه یې هواري کړي. همدا لامل دی چې بلدیاتي انتخابات ډېر مهم وي.
جمهوریت خدای دغه په
ستا اختیار لاندې ستا ته ورکړې. د دې ډېرې فائدې دي که بلدیتي نمایندګان ته اختیار ملاو شي، نو زموږ د کلي چې کوم کونسلران دي، د کوسوغه د واډوغه او زموږ ډسټرکټ کونسل چې کوم دي، هغه ته دا مسایل راځي. په دې کې هغه جمهوري طریقه دا وي چې د ډسټرکټ کونسل چې کوم زموږ کونسل دی، په دې کې مونږ قراردادونه پاسو، مونږ مسایل پر هغه غږیږو. نو د دې په جمهوریت خو اصل دی دغه ستا واک اختیار لاندې خلکو ته ورکې، خو له بدمرغۍ زموږ په پاکستان کې واک اختیار له فوجانو سره دی، له پارلمنټ سره نه دی. ویس پارلمنټ راشي بیا مونږ ته صوبایي اسمبلۍ چې کوم نمایندګان دي یا د دې کوم وزیرالا دي که د هغه ټیم دی، هغه نه غواړي چې هغه صوبایي لاندې ستا ته اختیارات منتقل.
د ژوب ټاون چیرمن سلیم شالیزه زیاتوي دی باور لري چې که په بیا بیا بلدیاتي انتخابات وشي، نو په پاکستان کې به جمهوري ادارې او جمهوریت پیاوړی شي.
زه خو دولت سلایم، د ګلی سلایم، هر وخت لس راځي. زما بالکل دا خیال دی چې په پاکستان کې به هغه سیاسي ادارو استحکام نه دی پیدا کړی. بار بار دلته د مداخلتونه شوي دي، جمهوري ادارو استحکام نه دی پیدا کړی. او موږ دا هیله لرو د پاکستان په باره کې، زموږ دا هیله ده چې دا اوس دا ملک د جمهوریت نه شي چلی جای. او کدا چې بار بار الیکشنونه وشي، بار بار بلدیاتو الیکشن وشي، نو زما زه دا خیال کوم چې بالکل به جمهوري ادارې به استحکام پیدا کړي. او دا ملک چې دی دا به د ترقی یافته ملکو او د لوی جمهوري ملکو.